سلام ستړي بشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې د تاسو مخه کلاس د رادیو ناوړي اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ویش ساعته دوام لري د سهار شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو سپوندو د 35 مترو د ماښام شپږو د سهار تر شپږو په منځني سپات دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویاندوای په افغانستان کې د بهرنۍ وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. سبیلا مجاهد پرون ټول نیوز خصوصي ټلویزیون ته ویلي داعش ډله دوی ځپلې او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تورستی ډلو په خوندې ځای بدل شوی دی. په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د شتون یادونه شوې ده. دا طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې مشر وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمیر نږدې 900 ته په بخښنې سره 900 ته رسیږي چې 0309 نارینه 520 ښځې او 1090 ماشومان دي. مولوي محمد یوسف مستری ملي ټلویزیون ته وویل چې طالبان اداره کوي چې ډېر بندیان د جنایي قضیو په تړاو نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلو مخکې ویلي وو چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په خپل سرو او ناقانونه نیونو کې لاس درلوده. ځینو کورنیو رسنیو روانه میاشت راپور کړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 60 بهرني وګړي هم بندیان دي چې په کې 10 ښځې شامل دي. د بشري حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د محاکمو د بهیر پر شفافیت او مدافع وکیلانو ته د تورونو کسانو د لاسرسي په اړه شک څرګند کړی دی. د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د ستنیدو خبر ورکوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې پرون یو 953 افغان کډوال د نیمروز د ورېښم په لاره د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو په خپل خوخه یا په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړې شوې دي. له دې ډلې 1519 کسان له ایران او پاتې 340 کسان له پاکستان ستنه شوي. د تیر کال د نومبر له لومړۍ نېټې راهیسې له پاکستانه د 27 افغان کډوالو ډلهیز ایستل روان دي او ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال پیو برید کې ټپي شو. د قانون د تنفیذ ځواکونه د برید د هغه د وژنې هڅه بللې. ټرمپ وروسته ویل چې په غوږ لګیدلی دی. په ویډیو کې چې بیګا خبره شوې ښکاري چې د ټرمپ د سر له ښي اړخ څخه وینې روانې دي. په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره FBI وروسته ویل مشکوک بریدګر توماس ماتو کروکاس نومیږي. شل کلن د یو د بیچلر په نوم ها ښار ته نږدې اوسي چې راپېښه پکې شوې. د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې چې د امریکا د پوځ M14 نوله ټوپک ته ورته ده. د ټرمپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه او وروسته په خپرو شوو ویډیوګانو کې په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځای ته ستنېږي. ولسمشر جو بایډن د ملګرو ملتونو منشي اروپایي ټولنې د کاناډا، اوکراین او یو شمېر هیوادونو مشرانو همداراز امریکایي سیاستوالو دا برید خندلی دی. او د غزې روغتیا چارواکي وایي په غزې ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 12 تنه فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې دا مرګ ژوبل نن سهار وختي په بیلابیلو سیمو کې د اسرایلو د څلورو هوایي حملو په نتیجه کې پیښه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي او فلسطیني روغتیا چارواکو همداراز ویلي چې د اسرایلو پوځ له ځمکې او هوا څخه حملو ته زور ورکړی دی. له دې ورځې مخکې د غزې په هغه سیمه کې چې د بشري مرستو لپاره ځانګړې شوې د روغتیا چارواکو په وینا د اسرایلو په یو هوایي برید کې لږ تر لږه نوی کسان وژل شول. اسرائیل وایي په دې برید کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د پوځ د پوځي څانګې مشر محمد ضعیف په نښه شو خو تر اوسه د نوموړې مړینه نه ده تایید شوې. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدلی شئ. طالبانو هغه کمپاین تشدد ورکړی دی چې په دوحه کې ژمنه کړې وه په افغانستان کې به کوکنار له منځه وړي. خو دا چې دا کمپاین څنګه روان دی په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. بل پلو فرانسې ویلي دي افغان ښځو نجونو ته چې د کډوالۍ لپاره د هېواد ته ورځي پناه ورکوي. د پناه ورکولو پروسې په اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. له دې سربیره ایا تاسې په دې پوهیږئ چې نجونې د میاشتني عادت په مهال د څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
کله چې زه په لومړی ځل پریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دوو موضوع په اړه هېڅ معلومات نه وو. حتی زه ډېره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده.
وړاندې به په دې اړه چې نجونې او کورنۍ په دې اړه څومره معلومات لري تر څو خپلې نجونې پوه کړي جزئیات درکړو. همدارنګه په امریکا کې د ولسمشر د پوخانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د زخمي کېدو په اړه باندې هم وروسته جزئیات درکړو. نور مطالعه مشتمل دي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یم. د افغانستان په اړه مسایلو راپورونه درته لرو، خو لاغي مخکې ورزو امریکا ته. ولسمشر جو بایدن، امریکایي سیاستوالو، د نړۍ مشرانو، د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ وژون کې حمله غندلې. ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په ډزو ټپي شو، او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده نوموړی دوه ورځې وروسته د جمهوري پال ګوند رسمي کاندید په توګه ونومول شي. تفصیل هم تکل نه اورو.
پر مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ له مرګونی برید وروسته ولسمشر جو بایدن او ډیرو نورو سیاستوالو سمدستي د غندنې پیغامونه خبر کړل. ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویشتل شو. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس ته د دې برید په اړه معلومات ورکړل شول. ښاغلی بایدن وروسته وویل چې امریکا د سیاسي تشدد ځای نه دی.
I've been thoroughly briefed by all the agencies in federal.
د حکومت فدرالي ادارو د وضعیت په اړه پوره معلومات راکړل. ګورې په امریکا کې د ډول تشدد ته ځای نشته. موږ باید خپل هیواد یو موټی کړو او پرې نګدو چې دا ډول پیښې وشي. موږ دا کار نشو زغملای.
د پخوانی ولسمشر براک اوباما غبرګون هم د تورته و هغه پر خپل ایکس پڼولي کلچې کڅ هم تر اوسه نه د کرا شوی چې په خت صد خود امریکا په دیموکراسي کې د په وینا د سیاسي تشدد لپاره هیڅ ځای نشته. د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت پال مشر مایک جانسن وویل چې په یو سولیز انتخاباتي کمپاین کې د سیاسي تاوتریخوالي لپاره ځای نشته او دا کار باید ټول سخت وغندي. د جمهوریت پالو او دیموکراتانو په ګډون نورو مهمو امریکایي سیاستوالو هم پر ټرمپ برید غندلای دی. پر ټرمپ بیګا د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې په داسې حال کې برید وشو چې وینا یې کوله.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې ده چې د امریکا د پاوځ ام شپارس ټوپک ته ورته ده. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا د هغه د وژنې هڅه بللې ده. ټرمپ وروسته وویل چې په غوږ لګېدلی دی. په یوه ویډیو کې ښکاري چې د هغه د سر لخي اړخ څخه وینې روانې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی ویلي دي چې په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه تنه وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. اف بی آی ویلی دی چې مشکوک بریدګر توماس ماتیو کروکس نومیږي. شل کلندای او بټلر خارته چې دا پیښه پکې وشوه نږدې اوسیږي. د ټرمپ درملنه په یو سیمه ایز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شویو ویډیوګانو کې دای په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځي ته ستنیږي. له امریکایي سیاستوالو پرته د نړۍ نورو مشرانو هم پر ټرمپ برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وویل چې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سیاسي تشدد دا عمل غندلی او د ټرمپ د سمدستي روغتیا لپاره خپل پیرزوینې هغه ته استولې دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا فاندرلن پر خپل ایکس پڼولي کلچې په دیموکراسي کې سیاسي تشدد ځای نه لري او د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل وویل یو ځل بیا د سیاستوالو پر ضد د تشدد د اقدام شاهدان یو چې د منلو وړ نه دی. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی له ترامپ سره خواخوږي څرګنده کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر ترامپ برید د دیموکراسۍ لپاره یو تراژیدي وبلله. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز سیاسي تاوتریخوالی د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وبلله. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې له ترامپ سره لانجمن اړیکې لري وویل چې تشدد هیڅ راز توجیه نه لري او هیڅ کله به بریالی نه شي. پر ترامپ داسې مهال برید وشو چې تمه ده دوه ورځې وروسته د جمهوري پال ګوند لویه غونډه جوړه شي او د میلیارډر او د ټلویزیوني خبرونو چلوونکی د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رسمن د ګوند د کاندید په توګه ونومول شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دا دوه له درې مې غونډې وروسته د طالبانو حکومت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د یووالي کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. دا دوه په درې مې غونډه کې د باسي و اصلي موضوع د نشي توکو په وړاندې مبارزه و. نور زو تفصیل سنکا کړنو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عالی کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانه په یو اعلامیه کې د دغه کمیسیون د لومړنۍ غونډې خبر ورکړی دی. اعلامیه تازه تیره ورځ خپره شوې او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له قوله پکې راغلی چې د دې کمیسیون د جوړولو موخه د هیواد په کچه د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندل او د روغتو کسانو درمل نده. پیلامیه کی راغلی دی چې هیچا ته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق اجازه نه ورکوي. طالبان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د عالی کمیسیون د جوړولو اعلان د دوه له درې مې غونډې وروسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت په دې اعلامیه کې د دوه د غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې غونډه کې د نشه یي موادو په وړاندې مبارزه له مهمو بحثونو څخه وه. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې دا اقدام د دوه له غونډې سره اړیکه لري؟ د سیاسي برخې کارپوهان وایي د طالبانو حکومت د دوهې په درېیمه غونډه کې یوازې د نشه یي توکو پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړی او کومه ژمنه یې نه ده کړې. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو د دوهې په ناسته کې تضمین نه دی ورکړی، لیکن خپل لاسته راوړنې په دغه برخه کې شریکې کړي دي. په دې درې کالونو کې سا وعده یې چې طالبانو په دغه برخه کې هڅې کړي دي، لیکن د دې پروسس د میټامفټامین په شکل دننه په افغانستان کې ادامه لري چې دا د اندېښنې وړ دی. ډېری جنګي ډلې د مخدره موادو د قاچاق
په ورته وخت کې د کوکنارو یو شمېر کروندګر چې د طالبانو حکومت یې په دې وروستیو کې کښتونه له منځه وړي وایي، د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ډېر زیان ورته اوښتی او د بدیل کښت په برخه کې هم ورسره مرستې نه دي شوي. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ دوو کروندګرو نقیب الله او بدرالدین ازادي راډیو ته وویل،
ټول کوکنار مو له منځه تللي او بل هیڅ مو ته نه دی راکول شوي. چا پوښتنه هم نه ده کړې چې په بدل کې څه درکړو که نه. ځمکې مو له کښت پاتې شوي، شاوخوا شل جریبه ځمکې وي، شاوخوا 15 یا 20 لکه زیان مې کړی دی.
زموږ او د لسهاوو نورو بېوزلو ځمکې خاورې کړې او موږ یې در په دره کړو. هېڅکله موږ ته یې بدیل نه دی راکړل شوی.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې د بدخشان ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه کړي دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا، ایران او روسیې له لوري په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو کښت او قاچاق تل د اندېښنې وړ موضوع پاتې شوې ده. که څه هم په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی مشر د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه او طالبانو یې دا هم وکړه چې په دې هېواد کې د کوکنارو د کښت کچه تر ټولو ټیټې کچې ترسولې. خو د نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په 2024 کال کې د نړۍ د نشه یي توکو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي او ډېر تریاک به تولید شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله د ګڼو بشري ستونزو تر څنګ د میاشتني عادت پر مهال روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
میاستنای عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاست ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکتران یې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاوو پوره کولو تر څنګ د کمزوري اقتصاد له امله خپلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولی. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ دی، نو طبعا هغه د میاشتني عادت کې ورته اړتیا دي، هغه بهداشتي مواد هغه ډېری نجونې شاید ونشي اخیستلی، له هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري، له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې څه ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېری نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکي او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لونو په اړتیا او پوره کولو ناتوانه دي.
په افغانستان کې د انجنیر لپاره ډیره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنی پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډیرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولی چې د خپل انجنیر د اړتیا توکي ورته تیار کړي، نو د همدې کبله انجنیر د روغتیايي مشکلات سره ډیر مخامخ کیږي.
د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي او ډیره انجنیر او خزي دې اړه خبرو کول ډډه کوي. د دې کبل چې دغه طبي دوره شرم ګڼل کیږي، ډیرا انجنیر په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو چې نغړی پراپور کې نوم خبر سي، ازادي رادیو ته وویل
کله چې زه په لومړی ځل پیریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دوه موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډیره ورخطا شوم او ډار شوم چې اوس د څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغو بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هره میاشت کې نجونو لپاره دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاستنی عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 14 کلنۍ پیلېږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره له روغتیايي اړخه د ښځو لپاره مهمه فزیکي او روحي دوره بولي. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته د اقتصادي وضعیت له امله روغتیايي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د نجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیل لارې تاسې تشریح کړي.
که چیرته اقتصاد ښه نه وي، نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پوډر او په صابون ومینځي، په اوبو پاک او کش کړي، مرته دی واچي او شام مخه اوتو کړي. او که چیرته اوتو ته لاسرسی نه لري، برقونه نن لري، نو کولای شي چې په تنار کې کته کې یا د نغری په تیغو باندې خ مکروبونه مړ کی.
د نسایي ولادي څنګه بل متخصصه ډاکټره نوریا مشکل بیا وایي چې که په دې دوره کې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي، د خطرناکو ناروغیو لامل بسي.
کچېرې دوی ته د افضل صحه ونه ښودل شي، سیکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعض مشکلات سره د بعض امراض سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي دوی ته، او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستنی عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس په هم په هغه افغان نجونو خزه باندې چې د فرانسې د کډوالو اړوند ملي محکمې د حق حکم هرکلی کړی چې لمخې دغه هیواد ته له بندیزونو سره مخ افغان ښځو ته پناه ورکوي. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو نجونو د حقونو په برخه کې بنسټیزې حل لارې ولټوي. بیا مرزو فیروزی عزیزي ته تفصیل ورنورو.
روسته له هغه چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمه سی ان ډی اے د جولای په 11مه اعلان وکړ چې ټول هغو افغان ښځو منجونو ته چې د طالبانو د حکومت له لوري له بیلابیلو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ دي او دوی ورته نه تسلیمیږي فرانسې کې د پناه غوښتنه کولای سي او دوی به پناه ورکړي د زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هرکلی کوي د کابل ښار اوسیدونکي او د ښوونځي وزده کوونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
علی نظر وړاندې کړی دی او موږ ورسره موافق یو او له نورو خارجي کشورونو څخه دغه غوښتنه کوو چې افغان ښځو ته د ځای ورکړن دي او خارجي مملکتونو ته لاړ شي هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او د دې نظر د لا بشپړتیا لا پخوالي په تمه یم تر څو زه هم وکولی شم د خپلو نیمګړې زده کړې په خارجي کشورونو کې پوره کړم
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او محصله سلما هم ورته نظر لري
سی حکومت دغه اقدام چې د ښځو او افغان نجونو په کلی کړی دی ستا تحسین او ما ډېره خوښه شوم دوی اقدام ته ځکه چې فعلا افغانستان کې چې کومې ښځې او نجونې ژوند کوي هغه خپلو هیلو ته نه رسي نشي کولی زده کړې وکړي نشي کولی وظیفې ته ولاړ شي نو دا چې بل هیواد ته ولاړه شي شاید د دوی هغه هیلې چې دي هغه پوره شي او ځان به ارزښت احساس کړو په ټولنه کې
دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمې په دې اړه خبر کړي بیان کې ویلي دوی دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د اروپایي ټولنې د راپورونو لمخې کړي ده په بیان کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې وقته ل رسیدو راهیسې د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقوقو او ازادۍ ته زیان رسولای دی وړاندې په دې بیان کې زیاته سوې طالبانو په افغانستان کې ښځې د جنسیت له امله لزده کړو او کار منع کړي او دوی په ټولنه کې درختي اسانتیاو په ګډون لګړنو بشري حقوقو به برخې سوي دي د فرانسې د محکمې ویلي دوی دا حکم د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې لوري د روان میلادي کال د جنوري د 14مې نیټې د حکم پرانا کې صادر کړای دی د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې هغه حکم کې راغلی چې ښځې په خپل هیواد کې د جنسیت له امله له فزیکی او رواني توتريخوالي سره مخ کیږي کولای سي له نورو هیوادونو د پناه غوښتنه وکړي بلخو د ښځو او بشري حقوقو ځینې فعالان وایي نړیواله ټولنه د افغان ښځو د روان کړکیچن وضعیت لپاره په افغانستان دننه بنسټیزو حل لارو چارو باندې غور وکړي د کونړ ولایت اوسیدونکي او د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سالارزۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه خويندې چې دوی ورته د کډوالو په توګه باندې پناه ورکوي د هغه خويندو مشکلات به تر 40-50% پورې تر حل کېدو امکان ولري مګر دا فکر نه کوو چې د ټولو افغان ښځینه خويندې چې په افغانستان کې وسیږي د هغوی حقونه طلب شوي نو په داسې شکل زما په نظر چې د دوی ټولو خويندو مشکلات نشي حل کېدلی
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې د زده کړو او کار په برخه کې د بندیزونو تر څنګ ګڼو نورو برخو کې پر افغان ښځو هم محدودیتونه لګولې دي له دې بندیزونو او محدودیتونو سره سره طالبانو ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي خو نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بیلابیل بنسټونه د طالبانو دا ادعا ردوي
وینځنه په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سیوي
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
میدان وردګو ولایت کې ځای باغلرونکي د ګلاسو باغونو جوړولو ته مخه کړې دوی وایي په یاد ولایت کې ګلاسو ونو ښه حاصلات ورکړې دي او دوی ورڅخه زیات خوشاله دي تر پرونی پر بنسټ په دغه ولایت کې پر 211 هکتار ځمکه باندې د ګلاسونو باغونه جوړ شوي تفصیل لسیمې په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت بڼوالو د ګلاس ژر پخېدونکو میوي باغ جوړولو ته مخه کړې وای نسبت تر نورو میوو ښه حاصلات ورکوي د دې لړلې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عبید ازادي راډیو ته ویل چې پر شاوخات څلور نیم جریبم ځکه د ګلاسو باغ جوړ کړی دی
ګلاس لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د څو کلونو راهیسې زموږ په ولایت کې رواج دی او اکثریت خلک یې دغه ونې ږدي. نو ډېر ښه حاصلات لري نظر نورو میوو ته په ډېر ښه وخت کې دوه حاصلات رسیږي، او دا چې په بازار کې نورو میوې کمې وي نو په همدې خاطر یا ولایت چې خلک زیات ورته فاملرنه اړولې ده ښه قیمت لري، ښه بازار لري.
عطا محمد د دغه ولایت یو بل کروندګر دی.
ګیلاس خو یو خو نظر نور میوه ته یو څه زر پخیږي، نور میوه یو څه خام وي دا زر پخیږي، او اوس وخت کې چې دغه نوی ګیلاس راوتلې دي ایرانی ګیلاس ورته وایي، د دغه اقتصادي وضعیت هم ښه دی او بل حاصل هم ډېر ښه دی نظر نور ګیلاس.
د دغه ولایت یو بل بڼوال حاجي امیر محمد بیا نورو باغ لرونکو او بزګرانو ته هم مشوره ورکوي چې پر خپلو ځمکو د ګیلاس او نورو میوه باغونه جوړ کړي.
الحمدلله بیخي ښه دي، زه په دې ټولو ورونو غږ کوم، په دې ټولو دوستانو، په ټولو دیخانانو غږ کوم چې بادام دی کېدي، چهارمغز دی کېدي او ګیلاس دی کېدي. نو الحمدلله ډېرې پیسې کېږي، هر کال یو نیم لک دوه لکه اتیا زره، خو داسې بیخي ډېرې کمې پیسې دي چې اول کال ما اتیا زره روپۍ خرج کړو.
له دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري رئیس وایي د میدان وردګو ولایت اوبه او هوا د ګیلاس د ونو لپاره ښه مساعده ده. مولوی محمد ادریس حنیفي وایي په دغه ولایت کې پر 212 هکتار ځمکه باندې د ګیلاس باغونه جوړ شوي.
په میدان وردګو ولایت کې تقریبا په 212 هکتار ځمکه باندې ګیلاس کرل شوي دي. سی د تیر کال په پرتله تقریبا 1.5% زیاتوالی په حاصلاتو کې راغلی ده. سی تیرو ارقامو ته په کتو سږ کال موږ امیدوار یو چې څه باندې 2000 میټریک ټنه به انشاءالله موږ ګیلاسو حاصلات ولرو.
دا فداسیال کې د چې تازه په میدان وردګو ولایت کې د تازه میوو د ساتنې لپاره دوی سړې خونې هم جوړې شوي دي چې په دې سره به د بزګرانو زیانونه کم سي او به کولای سي چې خپل حاصلات د ډیر وخت لپاره وساتي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان او کونړ اوسیدونکي وایي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ د عمومي سړک د خرابوالي او تنګوالي له ستونزو سره مخامخ دي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د نورستان مرکز پارون سر نږدې څو موټرې له غره په راښویدلو خټو کې نښتې دي او سورلۍ له کندو او خطو څخه پر اپستولو پوښتنه دي. د ځای اوسیدونکو او موټر چلوونکو په وینا د کال ډیر وخت د بارانونو، سیلابونو او د لارې د کندو کپروالي او تنګوالي لامل د ګوستونو سره مخ وي او د یو سات لارې په شپږو او وو ساتونو کې وهي. د سیمې اوسیدونکو ته رحمان ازادي راډیو ته ویل
متاسفانه د سړک خرابواله په وجه باندې د یو ګنټه لاره تقریبا په و ساتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لړ د باندې په مرکز پارون کې خرڅېږي. دارنګ عاجل مریضان هم من سړک خرابواله په وجه باندې چې انتقالو داسې اوقاتو کې د حملینې سبب هم ګرځي. کو عام مسافر او سیلانیان ډیر زیات ستونزې سره مخامخ دي.
د کوردر راپور دا چې سړک بالکل نشته ده، تباہ او برباد ده. ډیر موږ
ځایی اوسیدونکو او موټر چلوونکو به د جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې د یاد لارې د اساسي جوړولو لپاره په دریو ځایونو کې کارونه روانو، خو ودانیز شرکت سره د رامنځته شوو ستونزو له امله یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې. د دوی په خبره شرکت سره له ستونزه نه به هواره شوی چې نظام بدل شو او کارونه په ټپه ودرېدل. د نورستان اوسیدونکو دې برخې ته د طالبانو حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په نورستان کې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو رئیس وایي چې دغه سړک د جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړې ډاډ ورکړل شوی دی. مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته ویل
او حضرت عبد مالک سره وو قاتل نو ان شاء الله ډاډ راکړه چې دې کال په اوسط کې ان شاء الله یو بد جوونی ول شي نو دا پر سره کړه او مې شته ان شاء الله چې دې کال د نورستان کنر عمومي لار باندې ابتدایي کارونه وکړو، نو ان شاء الله امید لرو.
د نورستان او کنر اوسیدونکو به دغه سړک په جوړېدو سره به د دوی سفر لند او ډېرې ستونزې به هوارې شي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له نورو بیلابیل ولایتونو هم د لارو او لوی لارو د خرابوالي راپورونه خپریږي چې له امله یې ترافیکي پیښې هم زیاتې شوې دي.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دویمه نیمه کې درته اوومه ورځ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه. دا طالبان دو حکومت ویاند وایي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی. زبیح الله مجاهد پرون ټول نیوز ته وویل داعش ډله دوی ځپلی او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او داعش ډلې په څېر تورېستي ډلو خوندي ځای موندلی دی. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې مشر وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمېر نږدې 9000 ته رسیږي، چې 1319 یې نارینه، 520 ښځې او 1090 ماشومان دي. مولوی محمد یوسف مستری ملي ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې ډېر شمېر بندیان د جنایي قضیو په تړاو نیول شوي. د بشري حقونو ډله مخکې ویلي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې په خپل سر او ناقانونه نیونو لاس پورې کړی دی. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د رسنیدو خبر ورکړی. د ادارې نن په بیان کې وویل چې پرون 1953 افغان کډوال د نیمروز، کندهار، د سپین بولدک او د ننګرهار له لارې په خپل خوښه او یا هم په جبري ډول بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو برید کې ټپي شوی. د قانون د تنفیذ واکونو دا برید د هغه د وژنې هڅه بللې. هغه په یو غوږ لګیدلی دی او په هغه ویډیوګانو کې چې خپرې شوې ښکاري چې له غوږې وینې روانې دي. او د غزې روغتیا چارواکي وایي په غزې ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د مرګ شوبله نن سهار وختي ده.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمه پیښه تا ل متفاوت زاویې د ازادي ځنګړي و مبرس کې هر کله کو. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یوه واډه کلی کې وری، خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو، او لدی هم خبرې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لسګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یوه نه هیریدونکي ګزار ورکوو.
منظور پښتین سورګ پورې تاسو ولې چې هغه ډېر د حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی. داغو ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفره خلک غوسه دي، د خلکو راپارول ډېر آسان دي، ډېر زیات ویډیا دي، خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ دی سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه وچ ته کله پورې امکان لري، دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لوی پیمانه وړه راپور د سیلاوي کې یو خپل حق واخلي. خانه خدای باندې د دې په ټولو ځوانانو مینا په دوه شاولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګو. موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توغ جوړو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسۍ او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د محتسبینو له فاجعه د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف قوانې خبر نه دي او دوی نه ترې خودسرانه داسې کړې ترسره کېږي چې هغه د امر بالمعروف په ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
لومړی د پوهنتونونو مثلا د نجونو د هلکانو په سینفونی کې پردې وځړولې، بیا سره ټولګي جلا کړل او بالاخره د دوی د مداخلې په اساس بالاخره د دوی رهبري پرېکړه وکړه چې بیخي د نجونو په مخ زده کړې وتړي. په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نه شي کولای، په لارو کوڅو کې دوی خلک په عذابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستاني خارجه وزیر له لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي، خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وي چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي، بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې، نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی، ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
بیا هم ستنی مشي د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسی او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګلمن وزیر د تیر ونې برید غندل او داغه په مړینه خوښيني خوتلې ده. طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیخه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاس وهنې په بهانه روخانه نکړي، خو په خوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ په خوانی مرستيال ولسمشر امر الله خان، حمد الله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیاء الحق مرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیخه خوښيني خوتلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل الحق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ، خو ګلمن وزیر له څو ورځنۍ کومه وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او سلمی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګلمن پښتین تیرونی د یو ډلهیز بریت په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې ساور کړه.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی، خو مسلمان زه خو استاد کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبې به باسي، زکه چې زه د شپږو خويندو کشرې ورور یم.
کتام ډېر درون ټکای دی زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی، خو ګلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوی چې مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه وخت کې مزګه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو یو ناممکن ترین کار وہ خوب منظور پشتین پختون تحفظ موومنٹ دا ملگرو دوستانو بیا ہم حد الامکان کوشش کرو جی نور ڈاکٹرز نور دنیا نور ٹیکنالوجی نور وسائل قدرت او خدے او دعاگانے سے طریقم آغا مڑ بازگر آگبندی کی پن کوشش ہر ممکن وکھ زما چکم معلومات تھی یا ہو پر دنیا کے دا ڈاکٹر سر خبر اکڑے نیرو سرجن سرا رپورٹ سے لے گلی ہوتے بل جائے تھا وہ بیا آخر کے دخ پلوانو سر مشورہ اکڑے چہ روز دا ممکن نہ دا
کم زے کے دا واقعی شو یو آغا زے کے جکم دا سی ٹی ٹی وی کیمرے لگے دلی وی آغا ہم خرابی دی نو دغنا معلومی گی چہ دا کار دا ریاست پا مارزی شو دی بدا کہ ریاست ملاوش دی او سپورا دا گرفتاری نہ دا شوئی نہ دا سے سب موومنٹ شو ہے جیسے پارکات کے اوسا پورا یوا ادارہ ہم نہ درا گلی
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساري و د پښتنو په څو لوی خارونه کې د پی ټی ایم د پلویان لپاره د ورستی دیدن په مخه کې خودل شو او نن خاور ته وسپارل شو
خاله خاله د مبارزه په ځوانانو باندې پښتنو ځوانانو باندې ډیر زیات اثر لري معمولا په تاریخ خودل د کله کله یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دی چې یو ملت یو قوم یو په لویه پیمانه وړل راپور د سلاوي کس یو خپل حق واخلي خانه خان دا به د پښتنو د ځوانانو وینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي اما داسې متاسفانه طالبان په دې چوب کې دا شک و شوې جوړوي چې په طالبانو کې ځینې ډلې شته چې هغه پنجاب ته ډېر زیات درناوی کوي ځکه پنجابیان مخالف دي پی ٹی ایم یا پٹرول کے بھی منظور پشتین دے پختنو دے غورزنگ مخالفین دی دا کار باید ونه کی دے خپلوا کی وا تو دے من دی او لار او بار چوا واند بی تا بعد زیاتہ پاملنو کی او دا خپل خار خپل ملت بعد خپل فکر وکی
موج گلمن وزیر په ای صورت باندې هم پاکستان ته داسی وړ ګول نه لکو موج بد گلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست د جابر ریاست او ایسای ته د غاړي ټوک جوړو موج ایسای یا پنجاب پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي موج پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی موج دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغه دایې دا افغان د سیالۍ د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ د پاره خپل سرونه په لاس کې راخستې دي ګیلمن وزیر په دې ډېر ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني ارمان لونی په دې ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني تاسو ولیدلې چې ارمان لونی هم شهید سو عثمان لالا هم په دې ښه پوهېدی عثمان لالا شهید سو سردار عارف شهید سو ګیلمن وزیر شهید سو دغه ټول ملګري چې زموږ د شهیدان سوي دي دا بالکل پر یو ځای لګېدلې دي هغه ځای چې بالکل و بیا د پورته کېدلو هیڅ امکان هم نه وي هغه دغه ځای یو پروفیشنل کلران کولی سي دغه د ایسای جاسوسان کولی سي
مړه سړی دی
ای
تکړه دی
ولداست تکړه دی
او که هر څه کوڅو هر څه حالاتي
ای
د په بلنګي خو نه یادی شي
نه خو نه کی بلنګي سره خدای دې بلنګي نه وکو
هغه باید داسې نه وای تللی په دې ځوانۍ باید داسې نه وای نام وراچوی ځکه چې د قوم دپاره ستاسو دپاره یې قرباني ورکړله و ستا په بېلتون دومره غمجن یم چې حد نه لري په ماشوم زړه داسې خوږمن یم چې حد نه لري
او روس تلاغی چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص لدندې ګوښه کړی دی د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی په مکررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډیر تړاو ساتي د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبول له خبر خبرې دوروسته هم خاغله دلاور د یو درجه تنزل ښکار شوه او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوه دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د ناټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انزورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو منځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوی دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګواله، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه به بنسټ ادعا ورو په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباو هغه کنارینه او یا هم شزینوي شری حقوق تامین سوي او له ټولو سره شری برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او د بالمعروف فقه د په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خود سرانه داسې کړې ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف په جای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې در سره د کور نه راوتلې ده، د ښار ښکلا نقش نگاري، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی د هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پو لیکل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانون افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. خاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخ ته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نشو بدلولی، خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې داسې هم باید چې یو سفر به هغه ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي
نو ګومان نه کوم چې پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به خشي او پاکستان کې تلفات زیات شوي دي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حمله شوې دي په هغې کې په خیبر ضلع کې دغه رنګې په وزیرستان کې او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولي شوي او پولیس او یو فرنټیر کور والا هغې کې دوه وجلي شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي لیکن زمان زد داره چی بیا هم سفرون وینو بیا مخامخ اندیخنو تا لار سمیگی چی شریک شی
دا چه وزیر خارجه ده پاکستان هم اسرازی ده دیتا مجور پدیس ده غتل چه ده پختانو بلوچ سیمه که دی آزم سکان پنوم عملیات تساره که باردا چه پختانه لار پختانه معمولا کوز پختونخوا هم غیق پورتا کسی بودی با داسه کار بنه که بلوچار هم وار خطار ور که او دولت ده امارات اسلامی طالبان و وزیر دفاع هم ویلی که چیره تعرض کی دم پخار آمده بیا موږ به تفاوت نه پاتې کړو. نو دا مجبور است چې راسي خبر اترو ته خبر اترې خېدې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نور ناندرې چې دي د ټي پی ټي ټي پی ټي بخروان ټي ټي پی او نور مسائل به هم حل سي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یوه اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. ځینو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې 14 لکه یاد شوي دي د هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کارډ هغې سره د هغې موده کې د یو کال توسی شوی دا غزوالی شوی دا موده تا دراتون که کال 2025 تر جون دا درسم پوری دا منظر داره چه دا یو خو گام ده زکا پاکستان با اکثر دا دریو میشتو لکه موده غزوالا او سرده دی چه دا راجستر افغانانو یا چه سو چه افغان سیتیزن کار دی داگه پالا بانه پاکستان سو پریک کنه دا کلی چه اگه یو باسی یا شری خو چې کوم پاکستان د بی اسناده ورته دی وای یا ناقانونه ورته وای دغه پاره چې په 13 اکتوبر کې دیو پالیسی ځان کړه چې هغه به زی او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانانو چې هغه ته هم دی نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا هغه باندې یو فشار وو چې او ځنه پکې تللی مو بیا دغه وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لورې په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي ښارګوټي د ښاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تېر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته له څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغه تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخته. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځني بندروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو خپل خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغه د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولای شول هغه مونږه پیدا کړه په مزار شریف کې. واغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی او په ایران کې زده کړی او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختیف ځانګړې خښتې وي هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړې. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره لیکن په ډېر کم وخت کې په ډېرو کم امکاناتو سره د ډېرو هغه نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی مونږ ورغولو. دا د لر او بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلی کې ورنګول شول او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلی رنګونه تور شول لیکن دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به
تیرونه. د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته رواندا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې رواندا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې رواندا ته انتقال کړي. خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د رواندا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي. خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بخونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. خو په نورو هیوادونو کې دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړې خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکسپانه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکسپانې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانې چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و. خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانې د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانې د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوست اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټک شي. دا مهال د افغانستان پوست په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورت او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انستاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته یې $40,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبریالانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کنز لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انزورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انستګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنز لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غه رحمت د چی افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال مونږ نه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګھالا کې پروت د چی په اوسط ډول د کال یو لزره او 3.3 ملیمتر باران پکې وری. حتی داسې هم شوی چې په 1915 کال کې هلته د کال شپږ 0.5 ملیمتر باران وریدل.